אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
امریکا را غشنه رو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار مونیک مرغه نن دوشنبه ده اگست میاشتې لسمنیټه ده زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت لمړی سارنی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې تاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو تراړم
پاکستان په افغانستان کې د تشدد د کمولو په خاطر د سولې په مذاکراتو بیا تاکید کړی متحدہ ایالاتو د ترکیه د انجلیک هوائی اډه ته F-14 جنگی الوتکې لیږلې دي او جمهور رئیس اوباما د اټومي موافقې په باب د ایران د مذهبي مشر علي خامنائی او د امریکا د ځینو سیاسي مشرانو انتقادونه رد کړې دي
سمور په دې خبرونه کې د زابل ولایت د مظاهرو پاکل رپورټ لرو چې د کابل ورستی بریدونه خندلې دي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت څخه رپورټ لرو چې وایي د مخدره موادو ضد ځواکونو ظرفیت باید لوړ شي د مولانا سمیع الحق د رول پاکله د سولې د شورا د غړي قاضي امین وقات سره مرکه لرو چې د څومره رول لوبولې سي د سولې په بهیر کې او د کیمرون د ورستیو امنیتي پیښو او سره صلیب د فعالیتونو پاکله رپورت لرو خو اوس په مکرې د دې ساعت پر خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوم
د پاکستان د ملي امنیت مشاور ستاج عزیز وای چې اسلام آباد په افغانستان کې د هغه په وینا د وژونکو ټیرریستي حملو غندنه کوي ستاج عزیز د یک شنبه په ورځ د امریکا سره په مرکه کې ویل چې دا ډول حمله کوي چې طالبان او د افغانستان د حکومت ترمن د سولې د مذاکراتو پیل کېدل څومره مهم دي ستاج عزیز یو ځل بیا د الزامونو رد کړ چې پاکستان طالبانو ته د حملو لپاره په خپل خاور کې ځای ورکړی دی په عین وخت کې د قندوز د ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر نهشته ورسېده طالبانو دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د یک شنبه په ورځ په کابل کې په سلګونو خلکو د هغه کسانو په یاد ونډه وکړه چې د جمعې په شپه د امریکا د پوځ د مخصوصو قواو د اډې په شمول په دریو ځایونو کې په مرګانیو حملو کې وژل شوي وو امریکایي چارواکي وایي چې په چاودنه کې د متحده ایالاتو د پوځ اته ملکي قراردادیان هم وژل شوي دي د کابل د ښار زیاتره اوسیدونکي د دغه حملو پړه د پاکستاني چارواکو په غاړه غورځي هغوی وایي
دا ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي خلک شهیدان شوي دلته خلک زخمیان شوي دي ټپیان لرو دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه دلته راغلو نو دې دپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو
من پیژندل دی چې موږ پاکستان ته وشو چې موږ اوس هم یو افغانانو خپل دښمن پیژندل دی چې دښمن پاکستان دی
د امریکا خبريال مايكل براون په خپل ریپورت کې وایي چې د غوژنکو حملو د کابل د ښار اوسیدونکو عصبانی کړی دي
د امریکا د ملي امنیت مشاور سوزن رایس د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د کورنی امنیت مرستیال لیزا موناکو د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حنیف اتمر سره خبرې کړې دي دواړو په مرګنوي بریدونو کې د تلفاتو له امله ژوره خواخوږي څرګنده کړې او ژمنه یې کړې ده چې متحده ایالات او نړیوال ملګري به د یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان لپاره د حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د متحده ایالاتو پوځ په سوریه او عراق کې داعش په ضد د هوایي عملیاتو د پیل کولو په خاطر د ترکیې په جنوب کې د انجرلیک په هوایي اډه کې شپږ فروند F-14 ډول جنگي الوتکې ځای په ځای کړې دي ترکیې 13 میاشت امریکایي قواو ته اجازه ورکړه چې د سوریې له سرحد سره نږدې پرتی نظامي اډې نه استفاده وکړي په عین وخت کې د کردستان د کارګرانو د منشیو ګوند یاغیانو په ضد هم د عراق په شمال کې هوایي عملیات پیل کړي دي په ترکیه کې د جنگ په ضد د یک شنبه په ورځ مظاهرې وشوې په عین وخت کې په ناټو کې د متحده ایالاتو د نظامی ماموریت دفتر د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې 14 ډالر ځکه په ایټالیا کې د امریکا له نظامی اډې نه د انجرلیک هوایي اډې ته رسیدلې دي او 300 نظامی پرسونل هم سره ملګري دي چارواکي وایي چې 13 شپه د امریکا په مشر د ائتلاف ډیجیټل توکو په سوریه کې وزلي او په عراق 14 ځلې د داعش په ضد هوایي حمله وکړي
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وړاندیز کړی دی چې د جمهوری ریاست د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال چوکۍ او مقامونه باید بالکل د منځه ولاړ سي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد دغه اصلاحاتو برخه ده چې هغه غواړي په عراق کې غوره حکومتداري رامنځته کړي او د اداري فساد سره مبارزه وکړي. عبادی د یک شنبه په ورځ دغه وړاندیز په عراق کې د حکومتي چارواکو د بې کفایتۍ ولسته د برېښنا په شمول د بنیادي خدماتو نه رسولو او په دولتي کچه د رشوتخورۍ پر ضد د څو اونیو دوامدارو مظاهرونو وروسته د یک شنبه په ورځ وکړ. ښاغلی عبادی د یو لړ اداري اصلاحاتو اعلان هم وکړ. عبادی چې د کومو دولتي پوستونو د لغوه کېدو وړاندیز کړی دی، د عراق د پخواني صدر اعظم نور المالکي چوکۍ هم پکې شامله ده. مالکي دا وخت د عراق د جمهور رئیس مرستیال دی. په دغه وړاندیز کې په ګوندي او فرقوي اساس د دولت د چوکیو د ویشلو او ونډو ورکولو د ختمولو غوښتنه هم سوې ده.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما له ایران سره د شوې موافقې په باب د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وروستۍ څرګندونې او د ځینو امریکایي سیاستمدارانو انتقادونه رد کړي دي. اوباما د یک شنبه په ورځ د سی این این سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د اتومي موافقې په اړه د آیت الله علي خامنهای په ټویټ کې خپور شوی تصویر بې ارزښته دی. خامنهای اوباما په داسې حال کې ښودلی دی چې خپل سر ته یې د ټوپک خوله مخامخ کړې ده. اوباما وویل چې له عسکري نقطه نظره موږ کولی شو چې د ایران اټومي تاسیسات له منځه یوسو، خو زیاته کړه چې ستر قدرتونه دې ډول پارونو ته ځواب نه وای او نه دې په دې اړه علاقه لري چې د خامنهای ځواب ورکړي.
د چین په جنوب ختیځو سیمو کې د یک شنبه په ورځ زورورو بارانونو دوام درلودلې. دغه غټ سمندري طوفان د چین جنوب ختیځي ساحلي برخې ولی او د بارانونو له وجې سیلابونه راوتلي چې لږ تر لږه څوارلس کسه یې وژلي دي. دا سمندري طوفان چې په یو ساعت کې د 160 کیلومترو نه زیات رفتار باید ورسره ملګری وو، د تایوان زیاتره برخې هم ډېرې سختي ځپلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونو اوریدل اوسم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د زابل په ولایت کې په سلګونو کسانو په لاریون کې د کابل وروستۍ خونړۍ پیښې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونو منفي ځوابونه وبلله. په دې اکله د زابل نه زموږ خبریال عزیز الله پوپل یو رپورټ رالېږلې دی.
د زابل قهریدلو لاریون کوونکو د کابل د پیښو قربانیان په ټول افغان ملت پورې اړوند وبلل او د استر بشري جنایت یاد کړ. دوی چې د کلات لارو کوڅو ته راوتلي وو، د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د زابل اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د نااعلان شوې جګړې په باب خپل وروستی دریځ څرګند کړي. ترلاریون مخکې د احتجاجي غونډې برخوالو د افغانستان په بیسوباتۍ کې د شاملو استخباراتي ادارو غندنه وکړه او د جګړې ملاتړ یې د افغانانو قاتلان یاد کړه. دوی پر مرکزي حکومت هم غږ وکړ چې د خپلو اتباعو په دفاع کې عملی لاس په کار سي.
ټول ولس مرسا تشا ولاړ د دغه حکومت تشا ولاړ په مرجع ځکه موږ ورته ولاړ.
دغه راز د زابل اوسیدونکو وایي چې افغان ځواکونه ل خپل هواد څخه د مستقلانه دفاع په لوی ازمن کې په لږو امکاناتو ولاړ دي او دا د ولسونو دنده ګڼي چې د ملي لومړیتوب په ډول د عام ولس افکار د هغوی په ملاتړ را جوړ کړي.
په کور کې پراته یو، په بازار کې ګرځو، په مسجد کې ګرځو، په دفتر کې ناست یو، د دغه خلکو ته برکات ناش.
زموږ امنیتي ځواکونه په ډېره مړانه سره وکولی شول چې د دښمن هغه د سیسې په وخت او زمان سره د بینه یوسي چې خلک به یې تصور او توقع هم نه کوی.
د زابل په گاونډي روزګان ولایت کې بیا د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د امیر اختیار رئیس په ورانکارو کړنو کې د لاس درلودلو په شک نیولې. د روزګان ولایتي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د ډاکټر خانغا میخیل په اړه امنیتي ادارې داسې راپورونه لري چې هغه په روغتیایي مرکزونو کې ورانکارو کسانو ته ځای ورکړي او د روزګان د محاکمو رئیس هم د هغه پر ضد د اسنادو د لرلو خبره کړې. نایاب زیاتوي چې په دې باب به وروستۍ پایله له رسنیو سره تر پلټنو وروسته شریکه سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا د غشنا رادیو څخه واورېدی. د کورونا چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مهمیت له افغان حکومت څخه غواړي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د کامیاب مبارزې دپاره د هغوی د پولیسو تشکیلات زیات کړي او په دې برخه کې د مبارزې هغه قطاعات بیرته فعاله کړي چې شاوخوا څلور کاله مخکې لغوه سوي وو. په دې اړه جزئیات د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر رالېږلي دي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د نشه یي توکو ستونزه ډیره پراخه ده او په کار ده چې په وړاندې د مبارزې پولیسو په ظرفیتونو کې زیاتوالی راشي او د پولیسو هغه 800 کسیزه ځانګړې قطعه چې درې کاله مخکې لغوه شوې وه بیرته فعاله شي. د دغه وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي امریکا غږ ته وویل په تیرو کلونو کې نه یوازې دا چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونه تقویه شوي نه دي، بلکې د وخت په تیریدو هغوی ته پاملرنه کمه شوې ده. موږ خپل څو وړاندیزونه طرحې او برنامې د امنیت شورا او مختلفو څانګو ته سپارلي دي. تر اوسه مو یو واضح پیغام نه دی اورېدلی چې آیا دوی غواړي زموږ اداره پیاوړي کړي، ظرفیتونه یې لوړ کړي او یا غواړي چې اداره لا پسې کمزورې او وړه کړي. دا اندېښنه هم شته چې ښایي دا اداره نوره هم کمزورې او وړه کړي. موږ خپل غږ پورته کړی دی، خبرې مو کړي دي، خپلې طرحې او برنامې مو د کورنیو چارو وزارت ته او له هغه ځایه د افغانستان جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي او په تمه یو چې د دولت لخوا څه اقدام کیږي. باز محمد احمدی وویل د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړو ځواکونو ته اړتیا ده او زیاته کړه چې نور امنیتي ارګانونه په خپلو اصلي دندو لکه د امنیت ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې ښکیل دي او له نشه توکو سره مبارزې ته اوزګار نه دي. د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم مني چې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تشکیلات او امکانات لږ دي، خو دغه چارواکي د نورو امنیتي او سکتوري وزارتونو ترمنځ د ښې همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار کوي او وایي د امنیتي ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ پر رامنځته کولو سره به د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د تشکیلاتو د کموالي تشه په خپله ډکه شي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته وویل افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسؤلیت په غاړه لري، بلکې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه هم د ټولو امنیتي ځواکونو اساسي دنده ده.
د دغه جبران منګه د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو نه کار واخلو، د هوایی قواو نه منګه کار واخلو، د ټولو واحدونو نه کاغه په امنیتی ملی پر ریاست کې وي، کاغه د ملی دفاع په وزارت کې وي، د ټولو نه باید منګه ګټه واخلو تر څو چې پراترونکي کې منګ داسې ونه وایو چې د نشه توکو پر ضد د مبارزې د پولیسو کمیت کم ده، نو ځکه مبارزه کامیاب نه ده.
خو بل خو یو شمیر سیرونکو بیا د نشه توکو پر وړاندې د کامیاب مبارزې لپاره د ځانګړو قطعاتو پر جوړولو او د هغوی پر تجهیز ټینګار کوي. د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره وایي که چیرې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تشکیلات زیات او پیاوړي شي، نه یوازې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به لاسته راوړنې زیاتې شي، بلکې حکومت کولی شي چې له همدغو ځواکونو څخه د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې هم ګټه واخلي.
خدر کې ډېر پیسې مصرف شوی دي، خصوصا په دا لس پنځلس کاله په دوی باندې ډېر کارونه شوي دي، مسلکي شوي دي. دا ډېر یو غټ نقص دی چې دوی باید تقویه شوی، دوی مسلکي خلک دي باید له منځه ولاړ نه سي.
دا مهال د افغانستان په کچه نږدې 3000 پولیس د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په چوکاټ کې فعالیت کوي او په دغه هیواد کې د نشه یي توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي دنده په غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ظرفیتونو د لوړولو او په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو په کار تولید او قاچاق کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په دغه کال کې په 224 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو چې ورڅخه 6400 ټنه اپین ترلاسه شول، چې د تیرو کلونو په پرتله د نشه یي توکو د کار او تولید په کچه کې بېساری زیاتوالی ښیي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ټول دنیا هی رکا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا لاست منی راکاران ټول دنیا هی رکا دا باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا دا باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا کابلی رومال د پارا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا د کابلی رومال د پارا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا او باران وریږي د تورخم پلار زما دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا نن مونږ کرتی رکا باران د غسی وریګا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا او چرایا دی کی داشنا د خوا وختونه دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا دا د باران شپه ګلی نن مونږ کرتی رکا
د سولې د شورا غړی قاضی امین وقاد وایي د پاکستان د مذهبي ګوندونو او ډلو تصمیم د پاکستان د مقاماتو د تصمیم سره تړلی دی، نو دا تمه نسي کیدلی چې مولانا سمیع الحق دی د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم کردار ادا کړي. مولانا سمیع الحق په طالبانو باندې داسې اغیزه نه لري چې د طالبانو په پالیسیو کې د اصلاحاتو سبب سي او طالبان دي د سولې خبرو ته تمایل پیدا کړي. د آشنا رادیو همکاري زیبا خادم د ښاغلي وقات سره مرکه کړې ده.
امین وقات صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې د ملا اختر منصور د ټاکل کېدونه روسته مولانا سمیع الحق اولین نفرو چې د ویلې چې د ټاکلو ملاتړ کوي د نورو ډلو نه مغوښتل شي ملاتړ وکړي، نو د دې دریس سرګند ده. زما سوال دا ده چې په پاکستان کې ډېری نورې مذهبي ډلې او ګوندونه هم شته، د افغانستان او پاکستان حکومتونه، ولسونه او همداشان طالبان، که اخواته دی که دی خواته، دغه ټول څنګه د په دغه رول باندې باور کولی شي، یا دا چې د مولانا سمیع الحق رول او نفوذ په کوم لحاظونو او ارزښتونو د سولې په دغه جریان کې مهم دی یا باور ور باندې کېدلی شي؟
بله جانان، مسافر چې د افغانستان سفیر دی اسلام آباد کې، دا خبره نن دلته پر رسنیو کې راغله. منګ ویلای شو چې مولانا سمیع الحق د ټولو احترام سره د دیني دارالعلوم مشر دی. هغه ذهنیت طالبی ذهنیت ته واغه وینا کوم دته د طالبانو پلان ورکیږي او د منصور د ټاکرو تایید نه بلکې د هغه دغه بیان تایید هم کړی دی کوم چې په افغانستان کې جنگ جاری ساتل او هغه تشدیدول دي. نو بنا اند مولانا نن سبا در پاکستان او پاکستانی طالبانو سره هم دروغ جوړي دي. پاکستانی طالبان نماینده رحیم الله یوسفزی او مسلم شاه د دولت نمائندگانو څنور کسان او هغه کې هم پات رااله. نن هغه سبا هغه ډیر بډا شوی دی او هغه باندې اخلاقي لحاظ طالبان دغه یو جهاد ورکړي چې دا طالبان مؤثریت لري. داسې مؤثریت چې هغه منتج شي د طالبانو په سیاست او پالیسۍ کې اصلاحات راوستل او د سولې په طرف باندې هغوی تمایل پیدا کړي. نه دغه خبره مولانا صاحب کوي او نه دغه تاثیر دا مولانا صاحب لري. نو بنا مولانا صاحب یو اخلاقي مسله ده او طالبانو له حمایت او د هغه له بزرګوارۍ نه خپله د بهره برداري کړي. پاکستان حکومت ته توجه وکړي او ځینې عربان چې طالبان اکمالوي د ده په اکمال کې هم او د ده په دارالعلوم کې هم. دا زه فکر نه کوم چې افغانستان په حالاتو کې هغه اصلا متاثر نه دی چې افغانستان کې خلک مري په بېرحمانه شکل د انتحار او انفجار په شکل او دی را پاڅېږي او په دې کې کردار ادا کړي. بیا خو موږ به پای پیدا ورشو دته ته به احترام وکړو او بیا ورته بلنه ورکړو چې راشه کردار ادا کړي. خو موږ دا نه محسوسو چې دته کردار ادا کړي.
نو دغه ذهنیت ولې موجود دی چې دای نفوذ لري او رول ادا کولی شي او دای د لپنور باندې هم غوږ کې د پاکستان کې په مسابې ډلو غوندونو چې تاسو د دغه جریان ملاتړ کوي، اختر منصور ملاتړ کوي، د خبرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنگ بنشي، دغه ذهنیت ولې موجود دی او هغه کوم نقطې دي، د کوم نقطو په اساس که موجود دی دا ذهنیت ظاهرا ولې په کوم اساس؟
خوزمن بخوانی و نسمشر هم صوبا سرحد و بلوچستان که زیر سیاسی و ملی مشتران و رکز محمد خان تکزی و اسفندیار ولی و بازنور کسان و شرپا و برا خوصر و در طبیع کرام که و آقوی خود سیاسی خد و کدوم سخت درزی نخو خوالا و نی کولا ورسری و ذری مولانا فضل رحمان و لاغوخت و دیر خیلی و نزولو دلته آر کې جمعې منځ ادا کړ په نور مسجدونو باندې وګرځو. نو خوشاله روز خط کوخته کې زمونږ د سولې شورا او سره ناستو درلودله. دلته خلک یې چې افغانستان کې دغسې مرګونه کېږي، دا خو یو اثر مرتب دی، عامل د امریکا موجودیت دی چې تر څو امریکا وي دغه دردونه به وي. نو دغه ذهنیت د هغوی سره شته دی. اوسنی جمهور رئیس کې سفیر ته پروګرام ورکړی، تفن سفیر ومیز جمهور رئیس پروګرام نه کېږي. نو دغه یو اخلاقي تعامل دی چې دا خلکو فکر دې خوا ته راواوړي او دوی لږ څه هغه خپل مسؤلیت چې لري هغه که بزغرده نه وي لږ خفیف اندازه کې دا کړي. نو دا هغه اجتماعي تعاملات یوه برخه ده چې پخوانی رئیس جمهور او اوسنی رئیس جمهور یې کوي.
نو ساسه په نظر د دې دومره ارزښت نشته دی او دومره تاثیر نه لري لکه څنګه چې عام ذهنیت دی او ویل کیږي او رپورټونه راځي. د مولانا سمیع الحق نه علاوه نور مذهبي ګوندونه هم دی په پاکستان کې، دغه ديار لسوار لسکلونه نه بلکې د جهاد اول وختو رئیس دغه ډلې موجود دي. مخالفتونه او ملاتړونه د دوی اعلان شوی دي. دغه اوس حالات ته چې وګوري چې دای رول نه لري، آیا د سي نورې ډلې شته بلکم ګوند شته چې رښتیا واقعا غوي دي په دې باور ولری چې په افغانستان کې سولې باید راشي او موږ یې باید ملاتړ وکړو؟ کوم ډلې دي شته یا نه؟
د دې پرسنی او نورو پرسنو پاکله د قاضي امین وقاد د نظر د اوریدو لپاره د امریکا ژغ آشنا رادیو وپانی ته ورسی چې آدرس دی www.vonews.com/pashto.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
سور صلیب وایي چې د حقوقي نشان څخه د کیمرون په شمالي برخو کې چې هلته د نایجیریا د بوکو حرام د افراطي ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي په غلطه توګه استفاده کیږي. د امریکا ژغ خبریال موکي په دې اکله یو رپورټ لیږلی دی چې خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
په 1947 کال کې د جنیف په کنوانسیون کې دغه نشان د سور صلیب نړیوالې ټولنې ته په دې خاطر عطا کړی شو چې په هغه سیمو کې چې وسلوالې شخړې پکې روانې وي د بشري مرستو پر رسولو کې مرسته وکړي او هم د ملکی خلکو د ساتنې هڅې پیل کاندي. لکن په کامرون کې د سور صلیب د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو د انکشاف د ادارې مشر نیکولاس مباکو وایي چې ځنې خیریه مؤسسې د کیمرون په شمال او ختیس کې چې د بکو حرام د افراطي ډلې د تشدد او شخړو سیمې دي د دوی د اجازې نه پرته د دوی د نشان او علامونه استفاده کوي. هغه وایي
Parmi les abus, les atteintes, il y a l'imitation, il y a l'usurpation, il y a la perfidie. La perfidie,
c'est... Agawai de Nishan, awalamo pa daga bezae istemal ki pa masnoi dawal da alamo jurawal da deda para ki gi, che da jang pa wakki dushman ta fere bor kri. Agawai pa ghayri qanuni dawal da dwi da Nishan na istifada kawal ba, da dwi arzushuna, au da basharim rosto pa kawalo ki da dwi faaliyatun ta khatar pekh kri. د سور صلیب د ټولنې د اصولو په اساس هغه څوک د دوی د نشان او علامونه استفاده کولای شي چې د دغه تحریک ټولو اصولو ته متحد او مسؤل وي، مګر هغه کسان چې د دغه ټولنې یا د دغه تحریک سره کوم ارتباط نه لري هغه وخت د دغه علامونه استفاده کولای شي چې د سور صلیب ټولنه ورته په مشروع ډول د دغه امتیاز نه د استفادې اجازه ورکړي. کیمرون وای چې د غوی په ختیس کې په سرحدي سیمو کې د مرکزی افریقا 200 زره مهاجر پراته دي، او هم د هغه ملک په شمالي سرحدي سیمو کې 80 زره هغه مهاجر ژوند کوي چې د باکو حرام د افراطي ډلې د تشدد لاسه تختیدلی دي، او هم 100 زره داخلي بې ځای شوی خلک عملته پراته دي. د بشری مرستو خیریه مؤسسه هم هلته د خلکو سره د مرسته لپاره ځای پدې شوې دي. امر نیکا موسی چې د کیمرون په وی خیریه مؤسسه کې چې دغه مهاجر سره مرسته کوي کار کوي، وایي چې هغه د یغیانو او د کیمرون د عسکرو د حملونه د مخنیوي لپاره د سور صلیب د نړیوال ټولنې د علامونه استفاده کوي.
په واشنگتن کې د ماخام اته بجې او 55 دقیقې دي. د دې ساتو خبرونه تاسو ته پام راړو. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وای چې اسلام آباد په افغانستان کې د نوموړي په قول د وژن کوټي رستي حمله غندنه کوي. سرتاج عزیز د یک شمې پورز د امریکا غ اکثره په مرکه کې ویل چې دا ډول حمله کوي چې د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمن د سولې د مذاکراتو پیل کېدل څومره مهم دي. په عین وخت کې د قندوز د ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر نه هیڅ رسیدلی دی. طالبانو دغه حمله مزمواري په غاړه اخستې ده او وای چې د حکومت د طرفدارو وسلوالو ملشو دوه شګړي وژلې دي. د متحده ایالاتو پوس په سوریه او عراق کې داعش په ضد د هوایي عملیاتو د پیل کولو په خاطر د ترکیې په جنوب کې د انجرلیک په هوایي اډه کې شپږ فرونده یو 14 ډوله جنګي الوتکې ځای په ځای کړي دي. ترکیې تیره میاشت امریکایي قواو ته اجازه ورکړه چې د سوریې له سرحد سره نږدې پرتې نظامي اډې نه استفاده وکړي، خو په عین وخت کې د کردستان د کارګرانو د منع شوي ورن د یاغیانو په ضد هم د عراق په شمال کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وړاندیز کړی دی چې د جمهوري ریاست د مرستیالانو او د صدر اعظم د مرشال څوکۍ او مقامونه باید بالکل له منځه ولاړ شي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد د هغو اصلاحاتو برخه ده چې هدف یې په عراق کې د غوره حکومتدارۍ رامنځته کول دي. ښاغلی عبادی دا اقدام وروسته د هغې وکړ چې د تیرو څو هفتو په موده کې په بغداد کې د حکومت په خلاف باندې مظاهرې شوې دي. په دغه وړاندیز کې په ګوندی او فرقوي اساس د دولت د چوکیو د ویشلو او ونډو ورکولو ختمولو غوښتنه هم شامله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د افغانستان د ځینو مهمو ولایتونو د حوالاتو ته په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 3 کښته باطل سوي اسمان به شین وي. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 4 کښته به 3 وي اسمان به شین وي. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 2 کښته باطل سوي د باران امکان شته. د غراس په مزار شریف کې به هم د تودوخې لوړه درجه 3 کښته به 1 وي اسمان به شین وي. خبر مرادونکو زموږ پر اتونکو خبرونه کې په دیاکلې مطلب لرو چې ترکیه ته د اف 14 ډول جنگي الوتکې رسیدلې دي. همدغه راز د یو کاندید د ژغ دونوالي یا سپکوالي دغه په پرېلیتوب کې څرو لوبوي. په دیاکلې ریپورت لرو او په عراق کې د سیاسي اصلاحاتو په کلې ریپورت لرو. اوس پام وکړئ د دری لومړی خبري خبرونه ته چې په څولندو شبکې به تاسو ته پیل شي. تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړی اوسئ.